پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د نن ورځې غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوي شپږ تنه طالب بندیان چې خوشې کېدل یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لانجې علت و نن قطر ته واستول شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د المپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا له وبا سره سره به د المپیک مسابقې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې جوړیږي. د خبرونه کې قدرمن اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام او نور مطالب هم لرو. سلام علیکم، زه احمد تکلیم د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سعودي عربستان پاچا د امریکا ولسمشر ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. د کورونا وبا سره سره د اولمپیک لوبې راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. چارواکي د لغمان په الیشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د الیشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړ چې د پشا تنبولو لپاره هوایي ځواکونو بمباري وکړه. هغه طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
وسلوالو طالبانو 15 مهم غړي وژل شوي، اته سخت ویل شوي. په وژل شوو کې 15 هغه وسلوالو طالبان هم شامل دي چې دوی لیزري سلاح کارول.
د دولتي په وینا د وژل شوو طالبانو جسدونه په سیمه کې پاتې دي او یو شمېر وسلې هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د 209 هم شاهین قلو اردو په بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه وایي چې په د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه برید کې 15 وسلوال طالبان ووژل شول او اته نور ټپي شول. د قلو اردو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پیښه د سبزي کار په کلي کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله دښمن دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یوه ګډ بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړی ویلي د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حلېدی او د تاوتریخوالي نه منونکی لوړ حد د سولې له بامفهومه پروسې او د ملګرو ملتونو د منشور له اصولو سره په ټکر کې دی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتولو افغان حکومت امریکایي چارواکو او نورو سازمانونو هم انتقاد کړی دی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایله چې تېره اونۍ یې له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لومړنۍ الوتنې ته د تېرېدو اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي چې له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. تېره میاشت متحده عربي اماراتو او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کېدو اعلان وکړ چې ورپسې تېره اونۍ د امریکا او اسرائیل یو ګډ پلاوی له اسرائیل نه په لومړنۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د کورونا وبا سره سره د اولمپیک لوبې د راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. دا خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې مرستیال مشر جان کوټس وکړه. وی ویل ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی کوټس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي وایي دغه مسابقې به پر خپل ټاکل شوې نیټې یعنی د 2021 میلادي کال د جولای پر 3 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید-19 ناروغۍ د غلبي مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 3 پیل او د اګست تر 8 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا او بعد خپرېدو دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول شوې. د بریتانیا پولیس وایي په برمنګهم ښار کې په چړو د خلکو د وژنې او ټپي کېدو په اړه څېړنې کوي. د پولیسو په وینا پرون په دې ښار کې یو تن په چړې ووژل شو او څو تنه نور ټپیان شول. دا پیښه په هغه سیمه کې شوې چې په میخانو او رستورانتونو کې یې ډېره مشهوره ده. په میخانو او رستورانتونو ډېره مشهوره ده. اسوشیټد پرس خبري آژانس د ویست میډلندز د پولیسو په حواله ویلي چې دا پیښه له تروریزم او یا له داسې څه سره نه تړي چې له کرکې راپورته شوې وي. او یارجی منجل د چک جمهوریت د سینما د هغه فلم ډایرکټر چې د اوسکار جایزه یې اخیستې وه له ډېر مودې روغتیایي له ډېرې مودې ناروغۍ وروسته تېره ورځ د 20 کلونو په عمر مړ شو. نوموړي په 1968 کال کې د اوسکار جایزه اخیستې وه. د هغه میرمن اولګا منجلووا پرون دا خبر تایید کړ. منجل په 1988 کال کې په پراخ ښار کې زیږیدلی و.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. پښتانه طالب بندیان چې خوشی کېدل یې د بین الافغانی خبرو د پایل پر وړاندې خند بلل کېده نن په یو ځانګړې الوتکه کې قطر ته استول کیږي. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو شنون کې نظر هم واخلو. په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واورئ چې د روزګان ولایت امنیتي چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د چارچینو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ خلاصه نه کړي نو پر ضد به یې پوځي عملیات وکړي.
زمر ډیر تلاش داري چې د صلح د لارې د ستونزو د طالبانو سره حل کړو. کبل اخره طالبان دا شی ونه مني زمر د پاره دوه حملار هم هغه لار چې موږ مجبوري په دې لار باندې عملیات کوو.
نور راپور نه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې ډاډ ورکړی چې د اولمپیک لوبې به راتلونکی کال په توکیو کې ترسره کیږي او د کورونا د وبا پر وړاندې محدودیتونه به یې پر وړاندې خنډ نه وي. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړي راپور اورېدو ته. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې ټاکل شوې د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان نن له خوشي کېدو وروسته قطر ته واستول شي. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شیبه شته. بلخوا د ملي روغې جوړې د علي شورا یوه سرچینه وایي چې ټاکل شوې دا وطنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره ده. بلې فیروزه جزئیات څه دي؟
مننه. تکل سه په افغان حکومت کې و سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی بنن قطر ته انتقال سي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت لامل ونه غوښتل نومي واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو لوري. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا کې و سرچینه وایي چې د دغو بندیانو لوجستیکي چارې پرون پای ته رسیدلي او ټاکل شوی لومړی قطر دولت او بیا هغوی طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا بندیان به د امریکایانو په یو بیس کې او د امریکایانو تر څارنې لاندې ساتل کیږي. تر کومه چې د خلاصون په اړه له فرانسې او استرالیا سره توافق سوی وي. سرچینو زیاته کړې وه چې دا بندیان به توافق وروسته کابل ته راستنی کی او دلته بازارګی کی. همدارنګه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه له تلونیو سره په وزنګړی مرکه کې د دغه شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به یو په یو ځنګړی الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نو موري وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورتونو نورې پاڼې به یې تورې سي، ځکه د دې خبره چې ونه سي کړي نور هیوادونو ته سفر خبرونه وکړي. تکل صاحب موږ هڅه وکړه چې په دې اړه له طالبانو سره هم خبرې وکړو، دا غوي نظر ولرو، خو د دغه ډاډي ویان ذبیح الله مجاهد موږ سره د معلوماتو د شریکولو ژمنه کړې، خو تر دې دمه یې معلومات له موږ سره نه دي شریک کړي. یو بل وضاحت تکل صاحب چې باید ورکړل شي، هغه د وطن او شپږو تنو طالب بندیانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته کوم لیستونه رسیدلي وو چې موږ یې خبر کړي، هم دغه لیستونه په دې کې د وو طالب بندیانو د دغه لانجمنو بندیانو چې فرانسې او استرالیا یې د خوشې کېدو مخالفت کړی ده و کسان دي، خو یو کس نوم مشخص نه ده. خو اوس البته تر دې وړاندې هم افغان حکومت و کسان یاد کړي و، د افغان حکومت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته د وو کسان ویلي و، خو اوس تازه دوی د شپږو کسانو یادونه کوي. بله تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. فیروزی عزیزی، قدر من اوریدونکو، له کابل پراپور کې مو اوریدل چې په حکومت کې ځینې سرچینې وایي چې د طالبانو شپږ تنه لانجمن بندیان به نن په یو ځنګړې الوتکه کې قطر ته ولېږدول شي. دوی دا هم ویلي چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شیبه شته. په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. کریاب صاحب، مننه چې خبرونې ته راغلی. فکر کوي چې دا شپږ تنه طالب بندیان د افغانستان د حکومت هغه وروستۍ وسله یا وسیله نه وه چې له طالبانو سره په چنو کې د امتیاز اخیستلو ورکولو په خبرو اترو کې له هغو نه کار اخیستل کېده، دا نور د حکومت له ولکې دا امتیاز یا دغه وسله وتلې که څنګه؟
تاسو ته د ازادۍ رادیو عزیزو اوریدونکو ته تاسو دې خوشحاله اوسئ. اصل خبره دا وه چې په مجموع کې باندې درې سوه طالب بندیان د خوشي کولو نه انکار کوو. د افغانستان د سولې د لوی جرګې مشورتي جرګې تصمیم دا شو چې پرته له نوم یادولو، پرته له یو یا پنځو کسانو ټول حکومت ته سپارښتنه وکړي چې دا دي اصلي ستونزه. بیا د هیوادونو یا د امریکا د متحدینو، د فرانسې، د استرالیا او د دې اروپا پیدا شوه چې دغه شپږ کسان یې د خپلو وګړو قاتلین بلل. اوس وروستی تصمیم دا شو چې دا به قطر ته ځي او په قطر کې به هلته دوی ته د افغانستان یوازې د قطر ویزه به پرېږدل، پاڼې د پاسپورټ به سوري، یعنی بل ویزه، او دغه ساتل کېدو مودې هم هلته پروسه بریالی شي او د سولې بهیر بریالی شي، د پښتنو تاریخ ته مچېږي، دوی نو بیا ازادي دي د هماغو ملکونو سره په تفاهم باندې، که نه نو بل هېواد پاسپورټ کې نه که پیدا نو دوی په یو کلیوال معتبر ضمانت هلته لیږل کېږي، او هلته به دوی بندیان نه وي بلکې سرشار او نظارت لاندې.
بله کریاب صاحب، که چېرته خبرې ناکامېږي چې خدای دې نه کړي داسې وشي، دا به بیرته احتمال د دې شته چې د افغانستان زندانونو ته به بیرته انتقال شي؟ د همدغو هیوادونو په غوښتنه یا هیله چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې استرالیا او کوم نور هیوادونه دي؟
د افغانستان حکومت د نورو مامورینو همدا خبره کړې ده په شخصي مجالسو کې او یا زموږ د معلوماتو په اساس. که خدای مکه بهیر ناکامي دي، د پخلاینې په ناکامي دي، د قطر حکومت به دا بیرته په هماغه پاسپورټ باندې افغانستان ته سپاري.
بله، او کریاب صاحب، خبره دا ده چې فکر کوي چې د دې شپږو بندیانو استول قطر ته چې دواړو خواوو موافقه پرې کړې ده د بین الافغاني خبرو د نن سبا پیل په معنا ده؟
زه فکر کوم چې دغه بهیر زندیدل بندیان پورې نه وتړل، ځکه دا په مجموع کې او د افغانستان ولسمشر خبرې سره وکړې، بیا د امریکا د امنیت سلاکار خبرې وکړې، دغه د بندیانو تفاهم شوی و. د افغان پلاوي د نه تګ او یا هلته د خبرو نه پیلېدل سرچینې وایي چې دا د طالبانو د خپلمنځي اختلافات، پلاوي د غړو تبدیل یا په مشرتابه کې تبدیل او د ځینو مهمو کسانو ایسته کېدلو په معنا و. نو چې طالبان نن هم پکې توافق ته ورسېږي او په هغه مرکزي تفاهم و دلته نه به حکومتي افغان پلاوی د خبرو دپاره قطر ته ځي او خبرې به پیلېږي. خو تمه دا ده چې نن به دغه شپږ تنه بندیان په ځانګړي هغه نه وروسته هغه کم خنډونه چې دي په مخ کې هغه به هم له منځه لاړ شي.
ډیره زیاته مننه نعمت الله کریاب د افغانستان د ولسي جرګې غړی و چې قطر ته د شپږ تنه طالب بندیانو د لیکدولو د پلان په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ناجی ساپی ته غوږ شئ چې د افغانستان اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په چین کې د افغان سوداګرو د ستونزو په هواري چنګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته ویل د غناستان نن د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ او مرستیال میرویس ناب او په کابل کې د چین سفیر وانګ ترمنځ شوې ده. نوموړي ویل په دغه ناسته کې د چین او افغانستان د اقتصادي همکاریو او سوداګرۍ په پراختیا او پیاوړتیا او د سوداګریزو ستونزو په هواري بحث شوی. په همدې حال کې د سوداګرۍ او پانګونی خونې مرستیال یونس مومند چې په دغه ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته ویل چې د کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته سوداګر په چین کې د ویزو ستونزه لري. په ناسته کې چین ته د پیسو په لیږلو کې ستونزې او صادراتو او وارداتو کې د یو شمېر ستونزو په هواري ټینګار شوی. د افغانستان د متشبسینو علي بورتوایی د کال له پیل نه هند، چین او متحده عربی امارات او دوبۍ ته 3,600 تازه او وچه میوه صادره شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه خونی د معلوماتو پر بنسټ د تیر کال د همدې مودې پورې 15,000 وچه او تازه میوه د هوایي دهلیزونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږل شوې وه. د یاد بورډ مشر رحمت الدین حاجی اغانن ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د هوایي دهلیزونو له لارې صادرات له ستونزو سره مخ شوي دي. د خبره په ډیری هیوادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له امله بندیزونه لا هم پر ځای دي. د ښاغلي حاجی اغا پوینا دا مهال هند ته یوازې په کابل کې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه پروازونه کیږي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ، یو یورو 9.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10.50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.50 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 4,50 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او سم قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دې برخه کې نړیوالو مسایلو ته ورزو، ورپسې به بیا هم کورنی مسایل راوخلو. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي د کورونا وایرس له وبا سره سره به د اولمپیک لوبې راتلونکی میلادي کال په توکیو کې جوړیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر نن د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې وویل که کووید 19 ناروغي وکنوه دا مسابقې به کیږي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 20 میلیونو اوښتی او د دې وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو هڅې هم ګړندۍ شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د اولمپیک نړیواله کمیټې یا IOC مرستیال مشر جان کورس ډاډمن دی چې د اولمپیک د دوبی مسابقې به را روان میلادي کال د جاپان په توکیو ښار کې کیږي. ښاغلی کورس چې د توکیو د مسابقو لپاره د همغږۍ د کمیسیون مشري هم کوي نن په مرکه کې وویل دغه مسابقې به پر خپله ټاکلې نیټه د 2021 میلادي کال د جولای پر 23 پیلېږي. هغه را روانې لوبې پر کووید 19 ناروغۍ د غلبې مسابقې وبللې. په پام کې وه د 2020 میلادي کال مسابقې د جولای له 23 پیل د اګست 30 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا وایرس وبا دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول سوې. جاپانی چارواکو لمخ کې څرګنده کړې چې دوی به دغه سیالۍ تر 2021 میلادي کال هاخوا بیا ونه ځنډوي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا تر 2.1 میلیونو خو له دې جملې تر 19 میلیونو زیات کسان روغ سوي دي. د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 3,28,000 زیات دی. په هندوستان کې چې د کووید-19 ناروغان شمیر پکې په چټکۍ په زیاتېدو دی. په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,200,000 ته رسیږي چې تر امریکا یوازې 2 میلیونه کم دي. هندوستان د مثبت پیښو د شمیر لپاره تر برازیل مخکې سوی او تر امریکا وروسته په دویم کتار کې راځي. په دغه هیواد کې په تیرو 4 ساعتونو کې په کورونا وایرس 93,000 زیات کسان اخته سوي دي. له دې سره د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغه وایرس پر ضد د واکسین جوړولو هڅې هم روانې دي. استرالیا نن اعلان وکړ چې په جنوري میاشت کې به د کووید-19 ضد د بالقوا واکسینونو لومړۍ بستې ترلاسه کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن وویل حکومت یې د 2 واکسینونو جوړولو تړون لاسلیک کړی چې یو واکسین د استرازینیکا او آکسفورډ پوهنتون لخوا او بل یې د کوینسلند پوهنتون په همکاري د CSL په لابراتوارونو کې جوړ شوی دی. استرازینیکا واکسین د مهال په بریتانیا، برازیل او جنوبی افریقا کې په پراخه پیمانه د کلینیکی ازمایښت په حال کې دی او د CSL واکسین د ازمایښت دویمه مرحله به د 2020 میلادي کال په وروستیو کې پیل سي. په دې معنی چې د بریالي ثابتېدو په صورت کې به د 2021 میلادي کال په نیمایي کې بازار ته راووځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ده روزگان ولی پر وصلوال و طالبانو غک کری چه ده چینارتو ولسوالی پر خلکو بند لاری خلاصی کری. دا پا دا سیال که ده چه اوس ایوی کورانه غختل خپل ناروغان ده درملنه لپاره پر نور و فرعی لارو لطالبانو پا پتا ترین کورتا پا موتر که ورسوی خود سړک د غړی ماین وربانی چودنه کړي چې پر محلي یو ملکی کس وژل شوی او یو ټپی دی.
دا 15 کلن شوالی دی چې ناروغ میرمنی د لارو د بندش لامل تر لاس نیولی او پلی په غرونو کې د درملنی په تمه روانه کړي ده، ځکه پر نموړي نورې ټولې لارې تړل سوي دي. شاولی ازادی راډیو ته د ټلیفون پر کرښو ویل چې یوونه کیږې میرمنې ناروغه ده او پر بستر ورته پرته ده، خو وسلوال طالبان ورته اجازه نه ورکوي چې درملنه وکړي، نو ځکه یې اوس په غرونو کې پولې روانه کړې ده څو یو ډاکټر پیدا کړي او د خپلې میرمنې درملنه وکړي. شاولی په چینارتو ولسوالۍ کې د زرګونه کسانو له جملې څخه یو دی. بلخوا بیا چارواکي خبر ورکوي چې په چینارتو ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې خپل ناروغ یې د وسلوالو طالبانو څخه په پټه پر نورو فرعي لارو تر ترینکوټه د درملنې لپاره وړي، د سړک غاړې ماین ورباندې چاودنه کړې ده چې پر مهال یو ملکي کس وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه 9 بجې د چینارتو ولسوالۍ په درګۍ سیمه کې رامنځته سوې ده. پر چینارتو ولسوالۍ له تېرو 3 میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. د ولسوالۍ د چارواکو او خلکو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې د ناروغۍ او لوږې له امله تر 40 زیات کسان مړه سوي دي، چې زیاتې ښځې او ماشومان دي. د اورزګان ولایتي اداره او د ولسوالۍ چارواکي وایي د یادې لارې د خلاصون لپاره یې له تېرو 3 میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره د سولیزې لارې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي څو یاد لاره خلاصه کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هیڅ یو قومي مخور غوښتنه نه ده منلې او نه یې هم د دوی. خو اوس د اورزګان ولایت لپاره نوی ټاکل سوی والی محمد عمر شیرزاد وایي که وسلوال طالبان یې غوښتنه ونه مني او د ملکي خلکو پر مخ لاره خلاصه نه کړي نو نظامي عملیات به وکړي.
زموږ ډېر کوشش او تلاش دادی چې د صلحې د لارې د خبرو د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني زموږ دپاره دوهمه لاره همهغه لاره ده چې موږ مجبور یو په دې لاره باندې به عملیات کوو او دا لاره به بیا په زور خلاصوو. پدې لار به پوستیا چو، پدې لار به ولسی پاتون کوونکی اچو، چې بل اخر خلک مجبور کیږي خلک براوزي او د جلار امنیت په تامین.
والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه ولایت کې لس ورځې د ماموریت د فیل کیږي ژمنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته به ډیر ژر د هوا له لارې خوراکي توکي هم واستوي. وسلوال طالبان هم د یادی لارې تړل کېدې تاییدوي. کاري صف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبان ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یوستولې پیغام کې وویل چې یاد لاره به د تل لپاره تړلې وي خو لاملونه یې نه دي یاد کړي. بل خو بیا د بشري حقوقو مسولین د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو سره په ښکاره دښمنی یادوي او د بشر پر حقوقو یې تیری یادوي. په ترینکوټ کې د بشري حقوقو د څار د ډلې مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکی خلک دې د سفر په توګه نه کاروي او لاره دې ژر د ملکی خلکو پر مخ خلاصه کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. ناجیه صافی د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
مسیر ورځپاڼې د طالبانو نوي یویشت کسیز پلاوي ته به اشارې لیکلي چې په ټیم کې یوازې قطر میشته طالبان نه بلکې د طالبانو د رهبرۍ شورا مهم غړي هم شامل دي. ورځپاڼې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې نوی پلان اعلان کړی او دا بدلون به د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور د خبرو لپاره داسې یو ټیم ته اړتیا وه چې تر ډیره پورې د پریکړو صلاحیت ولري او په مذاکراتو کې وروستۍ خبره هم وکړی شي. او همدې دلایلو پر بنسټ د طالبانو په پلاوي کې بدلون راغلی او نوی ټیم یې ټاکلی. مسیر ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته هم پکار ده چې یو باصلاحیته ټیم وټاکي چې د سولې په برخه کې پرمختګ ته لاره هواره کړي. سرمقاله کې په دواړو لورو غږ شوی چې اوس د نرمې وخت دی او دواړه لوري باید تر وروستي حده نرمي وکړي او ټول تمرکز یې باید د سولې د خبرو په بریا او پرمختګ وي. دنیا ورځپاڼې په حکومت او طالبانو غږ کړی چې اختلافات شاته پرېږدي او پر سوله تمرکز وکړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي اوس چې د افغانستان د سولې پروسه د مخامخ بین الافغاني خبرو پړاو ته رسېدلې له تازه ستونزو سره مخ شوې ده. سرمقاله کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا د غړیو د ترکیب پر سر د ارګ او سپیدار ترمنځ اختلافات او په قطر کې د طالبانو په دفتر کې اختلافاتو ته اشاره کې راغلي دا ټول د دې لامل شوي چې د سولې پروسه وځنډېږي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې نور باید له رامنځته شوي فرصت څخه ښه ګټه واخیستل شي او له خپل منځي اختلافاتو ډډه وشي. سرمقال لیکونکي په سیاستوالو هم غږ کړی چې د اختلافاتو پر ځای د هڅه وکړي چې د افغانانو هیله پوره کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په مذاکراتي پلاوي کې بدلون به کومه پایله ولري. ورځپاڼې لیکلي له ملا شیر محمد عباس ستانکزي څخه د مذاکراتي ټیم مشري یوه خوندي مشر مولوي عبدالحکیم ته ورکړل شوې ده او ادعا یې کړې چې ستانکزي په روسیا، هند او پاکستان کې روزل شوی. د سرمقال لیکونکي په وینا مولوي عبدالحکیم چې د طالبانو قاضي القضات هم بلل کېږي د طالبانو د مخکینی مشر ملا محمد عمر نږدې ملګری و. د ورځپاڼې په باور پاکستان ته د موخې ترلاسه کولو لپاره طالب ډلې تیر باسي او دا ډله نه پرېږدي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جانان مینوال د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي اوس افغان حکومت د طالبانو بندیان خوشی کړل باید دا جګړه بند شي او اوربند اعلان شي. تازه ګل همدرد د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکي افغان حکومت او طالبان باید د سولې د خبرو کې د بهرنیو هیوادونو د فرمایشاتو تر فشار لاندې رانشي، باید نرمښت وښيي. بیا هم د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه میر احمد ملتپال لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان په یوه اتفاق خپل غږونه اوچت کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي حکومت او طالبان د نور د سولې پر وړاندې خنډونه نه جوړوي او خپلې ژمنې دې عملي کړي. او محمد قاسم ځواک هم د هلمند ولایت څخه لیکلي دي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې د پاکستان ګټې په پام کې ونیسي او د پاکستان په اشاره دي نور افغان وژنه بند کړي او د یوې تلپاتې سولې لپاره دي ښه نیت څرګند کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو په څو شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
چارواکي د لغمان په لشنګ ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل تېره شپه وسلوالو طالبانو ته د لشنګ ولسوالۍ په جبون سیمه کې د مرګ ژوبل اوښتې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د 2 شاهین قلو اردو د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې تېره شپه په یوه برید کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبره کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل. دوی په یو ګډ بیان کې چې پرون ناوخته پور کړی ویلي چې د افغانستان شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدای. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې هېواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سعودي عربستان ویلي له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. او د کورونا وبا سره سره د اولمپیک لوبې راتلونکي کال د توکیو په ښار کې ترسره کیږي. دا خبره د اولمپیک نړیوالې کمیټې مرستیال مشر جان کوټس وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام روختیا د ژوند شتمنی اوریدو ته رابولم.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، زموږ سال زازیم د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه تاسو وړاندې کوم. هیله مندیم دوستانو د خبرونې تر پای پورې را سره په خبرونه کې ووسی. پر کومه موضوع باندې چې خبري کوو، هغه هم سوی تغذیه ده یا هم ځینی ماشومان دي چې سوی تغذیه پاتې کیږي او تغذیه ورته سم نه رسیږي، ستونزې ورته پیدا کیږي. پر دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب شفیق الله صفی سره چې د سوی تغذیه متخصص دي خبره ترې ولرو. خو هیله ده چې کچیر تاسو هم په کور کې د داسو ماشومانو سره مخیاسیا هم تاسو په کورنۍ کې د ډول ماشومان دي چې سوی تغذیه دي، کولی سي په خبرونه کې را سره پړی کشي او پر دغه موضوع کچیر پوښتنه لري خپل پوښتنه هم را سره شریک کړي. د دې کشمیري مودي 0999 45 40 او 0992 25 50. ورپسې شو ډاکټر صاحب ته چې ډاکټر صاحب هم په لاین کې دی او تاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. پر هم دغه موضوع باندې به هم خبره تری ولرو. خو هیله ده چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ونډه واخلې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
اغلی زازی تاسو ته سلامونه، همدارنګه تاسو له طریقه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته را بشو. دیده چې په سر کې به پوښتنه داسې پیل کړم، سوی تغذیه څه ته وایي او څه ډول یو څوک پر سوی تغذیه باندې اخته کیږي؟
مننه تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې سوی تغذیه په حقیقت کې یو نادرست انکشاف ته ویلی شو یا نادرست نمو ته ویلی شو چې کله یو شخص د حال نورمال حالت نه یا کم نمو وکړي او یا هم د ځینې مواردو کې زیات نمو وکړي چې غته مونږ چاقي وایو، نو دغه یو حالت ته مونږ په حساب سوی تغذیه ویلی شو. سوی تغذیه یو اصطلاح ده چې سو بد ته ویل کېږي او تغذیه هم په حساب تغذیه ده، یعنی یو بد تغذیه. خلاصه کله چې هم یو څوک د نورمال حالت نه یا د افراط خواته لاړ شي یا هم د تفریط خواته لاړ شي، دغه سی حالت ته سوی تغذیه ویل کیږي. علت چې دا زیات د سوی تغذیه علت چې دی، دا په حساب د خوراکي موادو په اخیستلو کې دی. یعنی کله چې خوراکي مواد چې په حقیقت کې مونږ ته انرژي راکوي او زموږ وجود د خوراکي موادو د اخیستلو وروسته جوړیږي، هغه هضمیږي په وجود کې او بالاخره هغه ځي په حساب ذخیره کیږي په وجود کې، د عضلاتو په شکل، د هډوکي په شکل باندې، همدارقم د شحمیاتو په شکل باندې چې مونږ ورته په حساب چربي یا هم واز د وایو په دغه شکل ذخیره کیږي. نو دغه ځینې وخت چې غذایی مواد کم شي یا چاته کافي اندازه غذایی مواد ونه رسیږي، نو دې سبب کیږي چې عضلات درست جوړ نشي کافی اندازه یې شهمیت جوړ نشي او په حساب هغه لای چې ماشوم کوي اکثره ماشومان کې د واقعي کې به د پیلک باندې خبرو کوچواله نو مړ چې ماشومان ډنګر لیدل کیږي ضعیف لیدل کیږي یو رقم د کم وزن لیدل کیږي او که چیرته د غذایي مواد زیات وخت چې د خپل اندازې نه فزیکی فعالیت سره کم شي نو دا په وجود کې تراکم کوي ټولیږي چې دغه ټولیدل بیا د چاقي په معنا باندې راځي یا په حساب لکه سړی د خپل حالت نه زیات وزن اخلي چې دغه هم په حقیقت کې یو سوی تغذیه ده ولی بعد وخت نه باید وایو چې زموږ په ملک کې چون دا یو مخ پر ودې هیواد افغانستان خلک غذایي مواد ته په کافي اندازه لاسرسی نه لري نو دغه د چاقي شکل ډیر کم دی یو کمه فیصدي د خلکو چاق دي اکثره خلک د غذایی موادو د کمبود سره چون لاسو گریبان دی ورته لاسرسی نه لري نو په دایله ته چې زمونږ زیاتره سوی تغذیه زمونږ چې ده د تفرید په شکل باندې ظاهریږي یعنی دغه د دنګروالي په شکل باندې ظاهریږي چې متاسفانه باید وایو چې زمونږ په میلیونو ماشومان په دغسې وضعیت کې دي چې هغوی کافي اندازه وزن نه دی اخیستی کافي اندازه په حساب عضلات نه دي جوړ شوي او دایلت هم داره چې غذایي مواد ته درست لاسرسی نه لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، دې ته به راشو چې خپل سوی تغذیه په څو ډوله ده او د دې تر څنګ یو څوک چې په سوی تغذیه باندې اخته کیږي نښې او نښانې به یې څه وي؟
سوی تغذیه ته به راشو مونږ به د غذایي موادو د ډولو له لحاظه که مونږ سوی تغذیه وڅېړو نو معمولا سوی تغذیه موږ د غذایي موادو څخه موږ اخلو اول باید دا موضوع لږ واضح کړو زموږ وجود معمولا 15 نوه غذایي موادو ته ضرورت لري چې باید ورته ورسیږي په منظم شکل باندې ترڅو وشي کولای چې موږ په حساب دغه وجود خپل داخلي وظایف درست انجام کړي او همدارقم ته نمو وکړي انکشاف وکړي او بلاخره موږ په حساب ماشومان لوی شي غټ شي د دې لپاره 15 غذایی مواد په حساب په کار دي چې باید موږ روزانه واخلو په منظم شکل چې یو ته موږ شحمیات وایو بل ته موږ کاربوهایدریت وایو چې د خواږه قندیات ورته وایو بل هم پروتین دي پروتینی مواد دي دریم څلورم نوای چې د ویټامین دي او پنځم منرال دي چې منرالونه کې زیات بیا د وسپنده او کلسیم دی او کنه لکه مستیو زینک دی دا شایان دي نو اوس موږ راشو د غذایی موادو د انوال لحاظه کله چې خصوصا پروتین او کاربوهایدریت او شهم د دې او ته کافی اندازه لرسای ونه لرو موږ نو معمولا د زیاد عضلات رامنځته کیږي او ماشوم ډنګر کاریږي ډنګرواله رامنځته کیږي چې د خپل ډنګرواله هم یو نو سوی تغذیه ده دوه مسوې چې دلته اراز ولایم کاریږي ډنګرواله یې په حساب لخه زیات او سړی کاریږي دوه نو ته کچیر د موږ د ویټامین او د منرال د کمبود سره مواجه شو دا هم سوی تغذیه ده خدا سوی تغذیه بیا چون زیات فستر ګمانه نه خریدي ولیدې ته موږ پټه لوګه ویلې شو په دې معنی چې یو ماشوم خېټه مړه ده خو په حقیقت کې د غذایی موادو د کمبود سره بیا هم مواجه ده چې هغه ویټامین او منرالونه دي نو ویټامین او منرال د هم د سوی تغذیه سبب کیږي چې په هغه مواردو کې مثلا تاسو د ماشوم باندې لوي چې شپکوري لري یا مثلا ځینې کسان دي چې ماشومان دي چې هغه د وینې کمبود لري چې دا غل وسمن کمبود نه نتیجه کې رامنځته کیږي یا د ویټامین ای د کمبود په نتیجه کې رامنځته کیږي چې دا غسه او غته سوی تغذیه تمنګ بیا پټل وګ ویلې شو نو دا دوم نه ولا چې کله د کوچنی غذایی موادو د کمبود نه رامنځته کیږي همدارقم د کلینیکی لحاظ باندې منګ بیا سوی تغذیه تقریبا درې قسمه تظاهر کوي سوی تغذیه یو هغه ماشومان دي چې وګړي ډېر ډنګر وي چې ورته په حساب په پوستکه ورډوکې ورته ویلې شو لکه ماشوم فقط یو پوستکه او ورډوکې پاتې کیږي د یو ډنګرواله پیدا کیږي ورته چې دا یو رقم کلینیکی شکل دی دوم نو کلینیکی شکل دی چې ماشوم پړسیږي ځینې ماشومان دوی چې هغه پړسیدلی وي په حساب لکه په خو کې پړسوګرام سکیږي د اوسو کې پړسوګرام سکیږي یا ته مخې پړسیږي چې په حساب لکه ماشوم برعکس چاغ مالی میږي خدا چې هغه حقيقي چاغک نه دی بلکې پړسوب دی چې کچېته موږ د دوی په خمه نه ګوته کیږي د موږ د ګوته چاپ د دوی په خمه کې پاتې کیږي نو دای دوم نو تظاهر د کلینیکی دی دریم نو دار چې ځینې ماشومان مکس ټایپ وي مکس ټایپ دی معنی باندې چې لاندې په خې د ملانه کته چې وي دا به په حساب لکه پړسیدلی وي او بر لاسونه به چې وي دا به ډیر زیات په حساب لکه عضلات بدلاسه ورکړي وي په حساب زیات بدنګر وي نو دا هم مکس ټایپ دی چې دا هم یو سوی تغذیه ده او ځینو مواردو کې داسې ماشومان هم لیدل کیږي په کلینیکونو کې چې هغوی د په مختلف شکل باندې سوی تغذیه ولري او د دې نه اضافه که چېرته مثلا دغه مهاده خوارزواکي ادامه پیدا کی بلاخره دو مدت زمان یو زمان ورسته یو وخت ورسته دا بلاخره د قط بلندوالی باندې تمامیږي چې خپل د قط لندوالی هم سوی تغذیه ده چې موږ مزمنه سوی تغذیه وایي مزمن په دې معنی باندې چې ماشوم د یو وګ محل لپاره د غذایی موادو ته لاسرسی نه لري او بلاخره وجود د یو وګ محل لپاره د غذایی موادو په فقر کې بلاخره په حساب راښوي دی یا انکشاف کړی دی او چون په متضمن شکل باندې غذایی موادو ته رسیدلی نو وجود څنګه کړی دی د هغه کم موادو سره یو رقم تطابق کړی دی چې دا تطابق د دې سبب شوی دی چې بلاخره قد باید غټ نشي. تطابق دا دی چې باید قد غټ نشي ځکه قد چې غټیږي نو غذایي مواد باید ورته ورسیږي او چې کله کم غذایي مواد په دوامدار شکل باندې کم رسیږي نو وجود مجبور شي تطابق وکړي. هغه تطابق دا دی چې قد باید غټ نشي. چې دغه د قد نه غټېدل دا هم خپله سوی مزمنه سوی تغذیه ده چې موږ ورته په حساب قد کوتاهي ویلی شو یا د قد لنډوالی ویلی شو چې دا هم یو نوع د سوی تغذیه ده. تقریبا سوی تغذیه په مختلف شکلونو باندې واقع کېدای شي په ماشومان.
ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ. د دوستانو اړیکې به هم راوخلو. دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه اوریدونکي یاست که چیرې په افغانستان کې یاست یا هم د افغانستان څخه باندې خپرونه اوري کولی سئ هم د اوس سره په اړیکې شئ. د اړیکې شمیرې مودې 0905 او 0825 اوریدونکي ته سلامونه. وخت مو په خیر.
سلام خیر په خیر.
ډیر زیاته مننه مهرباني. څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې
اوس ما خبرې کوم زه په کور کې مړی لرم دا یو وایي کوم څه د ګور د نن کوړو به خبر هیڅ نه
کړلم. تاسو خبره باندې زه سم پونسم تاسو په کور کې کوم ماشوم دی خبرې سم نه سي کوي که څنګه؟ پوښتنه لری د ورور نه
د د ورور مشکل نه ماشوم زیات فکر کوم د تغذیه پورې مربوط هم نه دی. دا په حساب د ماشوم انکشاف ته یو ډیولپمنټ یا انکشاف ته یو هم نمو ده. نو د ماشوم زنه پیګم دوه نیم کاله ماشوم خدای څه توقع نه لري چې باید څونه خبرې وکړي. د دغه سوال هم لږه غونډه ده ځکه دوه نیم کاله ماشوم لکه دی کدی ورور تاسو پوښتنه وکړي چې هغه څونه حروف ویلی شي څه ویلی شي څونه کولی شي.
بله تاسو ورور تاسو د ډاکټر صاحب غږ اورئ؟
دکتر صاحب هر میوری دل او بابا نو ما خاصه سی لالا نو ما خاصه سی بازی بازی شی نو نشو خاصه لکوز مقصد دک دا دک تا دک نو ما نشو خاصه او بوت
خیر د ورور اړیکه هم پریش و نو بل اړیکه ته به هم ورشو بعد غنه بر ډاکټر صاحب تر شو. سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه آزادی رادیو ده.
سلامات مالک. سلام یا خواجانی شب خیره؟
من نه خیر و سی میره بنی چوک لکم زینه.
شیرین خانم نکنده ها رسم.
شیرین خانه پا خیر اغلی خبروانی تا ده موضوع پاره چه نظر لری یا که چیری کما پوختنه لری؟
دکتر صاحب سمینه پشتنه کوال ده نجاب ده تکلیف پاره نیو تراجعه و نیغسته.
ده چیشی پاره؟ د میډې د تکلیف پاړه. خیر کچیر ډاکټر صاحب بیا کولای سو ان شاء الله د میډې د تکلیف پاړه به هم تاسو ته معلومات درکړي. ډیر زیاته مننه. رب شو ډاکټر صاحب د خوست نه ورور مړی کنیولې وه و یو دوه نیم کلن ماشوم لري خبرې صحیح نسي کولی او تاسو هم ورنه پوښتنه درلوده ځینې حروف کولی سي چې ووایي ځینې کلمې کولی سي تکرار کړي اما په ټوله کې یعنی صحیح په صحیح ډول خبرې نسي کولی.
ما د دې ورور سوال واورېده و بالکل وویل چې ځینې کلمات لکه لالا بابا پلار ویلی شي او ځینې کلمات نشي ویلی چې هغه بخش البته متاسفانه چې قطع شوه رابطه. خو په هر ترتیب زما د ورور ته سپارښتنه دا ده چې دی دې لومړی د خپل ماشوم نږدې ترین د یو کلینیک ته دې ویسي چې لومړی د تغذیې لحاظه یو ورې وګوري چې انشاءالله چې په یو سوی تغذیه کې خو حتما نه وي چې بیا هم په کار دی چې ورې چک شي کنټرول شي. دوم دا چې ماشومان په دوه دوه نیم کلنۍ کې همدغوره حروف ویلی شي. ځینې ماشومان نسي دي چې هغوی لږ څه خطر وي خو په حساب لکه زه فکر نه کوم چې دی کوم خاص مشکل ولري. او درېمه موضوع دا که چې دې لپاره چې ماشوم سره باید لږ زیاتې خبرې وشي تر څو دی وشي کولی چې هغه حروف تکرار کړي او بېرته دی هم خبرې وکړي. نو ښه دا ده چې د ماشوم سره تماس لږ زیات شي. او د ورور ته زما بله سپارښتنه دا ده چې کوشش وکړي د ماشومانو د لوبو سامان لږ ورته راوړه او ځانو سره لږ ډېر مصروف کړه. کور کې نور هم چاته ووایي چې هغوی هم سره مصروف شي خبرې د ورسره ډېرې وکړي تر څو دی وشي کولی چې د خبرو چل زده کړي او بالاخره د دوی نه وروسته هغه خبرې تکرار کړي او بالاخره په خبرو راشي. خو زه فکر نه کوم چې دا کومه غټ مشکل وي. خو بیا هم چون ماشوم د نږدې نه لیدل پکار دي یوازې کلینیک ته ویسي چې ډاکټر صاحبانې معاینه کړي چې بل کم د ماشومتوب کوم بل مشکل ورته نه وي نو ان شاء الله نور څه د تشویش وړ خبره نه ده. په تغذیه باندې کوشش وکړي چې لکه ښه خواړه خصوصا ماشومان په دغه سن کې چون لږ زیات ساتیری ته زیات وخت ورکوي، لوبو ته زیات وخت ورکوي، نو زیاد خپل غذا ډوډۍ په هم کې نه وي، لږ ورته ډوډۍ خاکي وسته کوشش دي کوم مراقبتي وسته کوروسته یا موږ خپل خبرې وکړي چې ماشومان ته به کوم خواړه ورکړي شي او دوم دا چې د لوبو سامان دی لږ ورته زیات کړي وسته تماس کړي وسته.
بله، او د شیرخان اړیکه هم وا چې غوی هم البته د میډې د ستونزې په اړه خبرې وکړي.
د شخم دور په رابطه باید وایم چې زه د داخله ناروغي متخصص نه یم، خو بیا به هم امید بزده شو تایم چې کوشش وکړي چې زیات سرکړي غذا وي، لکه خصوصا د توشک چې ټماټر چې موږ ورته وایو دا زیات نه سرکوي، رومیان داسې غذا وي لري نه کوي، غذا وي زیات استفاده نه کوي. دوم دا چې کله وده کړي کوشش وکړي چې بالښت یې لږ غوندي وي او ډېر ټیټ نه وي، دغه کوشش وکړي. او بل کله اطمان یو ډاکټر سره مواجه وکړي چې کزینې دواګانې خوري، خصوصا هغه دواګانې چې موږ یې سایډي ورته وایو کیدیش کله نه د استفاده کوي، د دردو د شند لپاره هغه هم ځین وخت اکثر وخت معده د سوزش یا د معده د درد سبب کیږي، نو کیدیش یو ډاکټر سره مشوره وکړي کوم دوا خوري کوم نو دوا غوړي وته وکړي کیدیش به ځینې بد تاثیر ده.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ دي چې البته دوی فکر نه کوي چې کومه ستونزه ولري ماشوم یې، اما هغه په سوء تغذیه باندې اخته سوی ووسي، اما په دې باندې نه پیږي. یعنی کچېرې په دې اړه هم د دوستانو سره خبرې اترې ولرو چې څنګه موږ پوه شو چې د موږ ماشوم په سوء تغذیه باندې اخته سوی.
دا ډېر مهمه موضوع ده، ډېر مهم سوال دی. سوء تغذیه یا تغذیه په صورت کلي کې د سیمنګ وایو دا تقریبا په ټول نړۍ کې یو ځوان بحث دی، خصوصا زمونږ په ملک کې د هغه څه دي چې تقریبا د تیرو 15 یا 16 یا 18 کال راځي دا څه شروع شوی دی او اوس هم د امریکا وزارت په ډیر شدید شکل باندې په دې باندې کار کوي تر څو خلکو ته آگاهي ورکړي، خلکو پوهوي. او د افغانستان کې هر کلینیک چې موږ تقریبا 2500 شاوخوا کلینیکونه لرو په دې ټول کې د تغذیه خدمات باید موجود وي چې موجود دي هم
ده.
نو دا بحث لږ نوی بحث دی او ځکه نسبت نورو مرزونو ته چې خلک آگاهي پکې ډېره لري، نورو مشکلاتو ته، صحي مشکلاتو ته د خلکو آگاهي د تغذیه په رابطه باندې لږ څه کمه ده، ولات هم داره چې دا وروسته شروع شوی دی. نو په دې خاطر باندې دا ډېره مهمه موضوع ده چې اول باید مایند په کور کې په دې پوه شي چې کوم مراقبتونه په کار دي چې زه باید خپل ماشومونه وکم، څه په کار دی زه څنګه پوه شم چې آیا زما ماشوم سوء تغذیه دی او کنه دی. د دې لپاره تقریبا ډېر زیات سخت نه ده. لومړی خو به دا وایم چې د افغانستان په ټولو کلینیکونو کې د تغذیه خدمات عرضه کیږي، وړاندې کیږي میندو ته، ماشومانو ته، او میندې کولی شي چې په میاشتني شکل باندې چې زموږ په ټولو کلینیکونو کې د عامې روغتیا په کلینیکونو کې هلته د ګروت مونیټورینګ یا د انکشاف نظارت یا د نمو نظارت پروګرامونه روان دي چې هغه هر ماشوم ته کارت ورکول کیږي او په منظم شکل په میاشتني شکل باندې ماشوم په کلینیک ته ورولي. هغه کلینیک مسؤل کس ډاکټر صاحب شالته دی، هغه د ماشوم وزن کوي، قد کوي، او همدار هم ته موات چورت ویل کی هغه کوي. بل اخر مور ته اطمینان ورکړي چې ستاسو ماشوم د غرشت او نمو څنګه د آیا د نورمال مطابق ده او کنه ده. نو تر ټولو ښه خبر ده چې مایند باید منظم شکل باندې خپل ماشوم هر میاشتې یو وری کلینیک ته یوسي. خو بیا هم که په کورونو کې څوک وینو بیا کولای شي چې مایند خصوصا هغه ماشومان چې دوه کالونه کم وي دوی د خپل دیوال دغه د کور په دیوال کې مثلا شپږ سانتي متره قط په اندازه باندې شپږ سانتي متره جګوالی په اندازه باندې د خپل دیوال کې لښ نه کوي او ماشوم چې څو دوه کلې تر سیګو د خط سره درې وي ورته ګوري چې څوره دایره خط سره درې د شپږ اتیا سانتي متره ځکه په کله چې ماشوم دوه کلن کیږي باید قد شپږ اتیا ته ورسیږي. نو دا ډېر اسانه طریقه ده چې شپږ اتیا سانتي متره خط په دیوال کې وباسي او خپل ماشوم مثلا په میاشتې نشول باندې هغه ته درې وي وګوري چې په حساب زموږ ماشوم آیا قد جګی کنه جګی. دا ډېر اسانه طریقه ده. بل دا چې ماشوم دغه د چپ لاس منګه دلته موقع ورته ویل شو چې د چپ لاس موهیت اندازه کیږي چې باید 2.5 سانتي متر نه کم نه وي. منډه کولای شي چې په کور کې د خپل ماشوم د مړوان قسمت متوسط قسمت د مړوان د پیو فیته باندې اندازه کی وی ګوري چې علي اقل مثلا د 2.5 ویل د 1.5 نه باید کم نه وي. 2.5 نه خصوصا 2.5 خو چون دوی اندازه دقیقه نشنی ولای نو زه به د صورت وایم چې وی ګوري چې د 1.5 نه باید کم نه وي د مړوان موهیت. کچره دیونه کمیږي باید عاجل زر تر زر ځان مطبوطه کلینیک ته ورسوي
دولتی کلینیکونو ته ورسوي. هلته یو نفر په عام روغتیا وزارت استخدام کړی دی، هلته خویندې دي په کلینیکونو کې چې رته د تغذیې مشاور ویل کېږي، چې په ټولو کلینیکونو کې یو نفر حاضر دی او هغه د عام روغتیا وزارت ډېر دقیق ټرین کړي دي او هغه یې روزلي دي. هغه به ډېر ښه پوهېږي چې ماشوم څنګه اندازه کې څنګه قد کې څنګه وزن کې او بالاخره مور ته څنګه مشورې ورکړي. نو ودې ګوري که چېرته دوی پوهېږي چې زما ماشوم یاره د تېرې میاشت نه دې میاشته ډنګرېږي، یا مثلا که د مړوند وسط قسمت ونیوه او دا هم په حساب لکه د دیارلس سانتي متره نه کمېږي، دولس نیمو شاوخوا ته راځي، یا فرض مثال قد چېرته له شپږ اتیا او نه رسېږي ماشوم دوه میاشتې یا درې میاشتې په عین قد کې دی هغه ځای کې ولاړ دی، قد انکشاف نه کوي. نو دا ټولې هغه لارې دي چې میندې کولی شي په خپل کور کې بدې پوهشي چې آیا زما ماشوم درست انکشاف کوي که نه یې کوي. که چېرته خدای نخواسته یو د دغو علایمونه پیدا کېږي، ورته مشکل ورته پیدا کېږي، نو په اسانه وخت سره دی.
بله مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د مکسر ډاکټر شفیق الله صافی د سوی تغذی متخصص میلمه دی چې تاسو پوښتنو ته به هم ځوابونه وایي. اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225 55. نو تاسو هم کچېری پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم را سره شریکې کړئ. اوریدونکو ته ورزو سلامونه، وخت مو په خیر. متاسفانه د موقع ناوري دوستانو کله چړي کنه سي یو مناسب موقعیت هم در سره غوړه کړی ورسته د غینه کولې سي چې را سره پړی کشي. سلامونه، وخت مو په خیر. ربا شو به هم ډاکټر سپتا. ډاکټر سپ، ځینی کورنۍ دي کله چې ماشوم یې په سوی تغذیه باندې اخته کیږي پر وخت باندې یې ډاکټر سره رسوي، یا هم کچېری ډاکټر ته ورزي هغه ستونزې چې وي، یعنی ډیره زیاته ورته پاملرنه نه کوي، یو څو وخت به ډاکټر ته یوسي ورسته دی غینه وایي زه خوشو ستونزې به نور حل وي او دغه حالت نه راوته لیدي. کچېری دغه سی یو څوک ادامه ورکوي، آیا بیا هم دغه ماشوم ته ستونزې را پیدا کېدلی سي او کنه؟
د په دې رابطه باید ووایم چې د ماشوم تغذیه، ماشوم زیات یو مراقبت ته ضرورت لري. یعنی کله چې د ماشوم تغذیه خرابېږي د زیاتره مواردو کې مشکل دا وي چې په زیاتره فامیلونو کې حتی د غذایي موادو لاسرسی دا زیات مشکل نه وي، حتی په ځینې مواردو کې ځینې بس کورونه به تحصیل لیدلی وي چې هغلته په کافی اندازه غذایی مواد رسیږي، یا حداقل دومره د قلت د غذایی موادو سره نه دي مواجه شي. فرضاً هغوی د مونږ کولی چې درې تمه یا څلور تمه خپل ځان ته او ماشوم ته د غذا پیدا نه کړي، خو بیا به هم ماشوم سوی تغذیه وي. خو زلته وسیلت سره علت دا ده چې ګوره کله چې مونږ ماشوم ته د ماشوم مراقبت په صورت کلي چې مونږ وایو، نو مراقبت په دې معنی ده چې ته باید ماشوم ته وخت ورکړي. ماشوم داسې نه دی چې فقط یو مور یا مور پلار یې وزېږوي او نور به بس په خپل باندې راکېږي، دا ولر زنه خپل مراقبت په خپل وکړي. نه داسې نه ده، ماشوم مراقبت ضرورت لري. مراقبت کې څه موضوعات مهم دي؟ اول په مراقبت کې تغذیه راځي. ګوري تغذیه یو کله اندازه مراقبت ضرورت لري. کله چې تاسو ماشوم مثلا مونږ غټان یو، مونږ درې ټمه ډوډۍ خورو، درې ټمه هم په کور کې چې مینډ کار کوي یو په دغه درې ټمه ډوډۍ په برابرولو باندې هم کافي اندازه وخت دی لګيږي او په ستړي کېږي. ولې حال دا چې ماشوم لري اقل ورځې پنځه ټمه غذا وخوري، متوجه یاستئ؟ درې ټمه اصلي، دوه ټمه هم اضافي چې یو لس بجو شاوخوا کې او یو هم د مازیګر په درې بجو شاوخوا کې باید یو څه ماشوم ته ورکړل شي. اولت هم دا چې ماشوم په داسې یو مرحله د عمر کې دی چې دا یو سړی شکل باندې غټیږي، په حساب قد وباسي. تاسو ګورئ ماشوم د دوه کالو پورې، د دوه کالو عمر پورې د خپل ټول عمر نیمایي قد وباسي، چې شپږ اتیا سانتي متره کې، یعنی یو ماشوم په غونډ عمر کې یو سلاویا او نه قد نه زیاتیږي. خدای ته دوه کالو پورې، لومړی دوه کالو کې د غونډ عمر، یعنی که اویا کالو عمر وینې، د غونډ عمر نیمایي قد په دوه کالو کې، لومړی دوه کالو کې باسي. نو دلته ګورئ دلته مراقبت ضرورت دی. مراقبت تغذیه ده چې ماشوم باید غذا ورکړل شي، غذا ورته پخه شي او ته نوې ورته جوړ شي. من باید راولي ماشوم کینی وي، ځکه ماشوم په دغه مرحله د عمر کې چې دی زیات دوی کنجکاو دي. کنجکاو به دې معنی غواړي چې دنیا ټوله تجربه کوي، هر څه باید وګوري. نو هر څه تلاس وي، زیات لوبو سره شوق لري، زیات توجه نه کوي. اوس دا مور او پلار دي چې باید وخت ورکړي ماشوم راولي کینی وي او ته غذا ورته ورکړي. د دې په څنګه ګوري ماشوم لپاره څه ډېره مهمه ده. تنه دا غزانه ده چې که تاسو یو ماشوم د کافي اندازه غذا ورکړي، خو که مرضونه نه ونه ساتي هلته، بیا هم ماشوم سوی تغذیه کېږي. په مراقبت په مراقبت کې ځي. فلسفه ماشوم واکسین کول دا ډېره مهمه ده چې هغه مثلا اسهال نشي، سینه بغل نشي، یا مثلا ماشوم ته یو پاک محیط برابرول. ګوري دا د مراقبت د جملې نه راځي. مثلا ماشوم باید د سیو محیط کې وګرځي چې هغه باید پاک اوسي، یا د اقل جراثیم میکروبونه باید ورسره زیات په تماس کې نه وي. مثلا دوکان باید قطع شوي وي، لاسونه باید ورځې ورته څو واري وینځل شي، ماشوم خوله باید هر تغذیه کولو نه ورسته باید ورته پریمینځل شي. ماشوم د باید کالی ماشوم زرزر کې اړین کالی نخلنه کالی خلنه وی باید کالی ورته تبدیل شي. نو تاسو وګورئ ماشوم په حقیقت کې مراقبت از ضرورت لري، ولی په ځینې مواردو کې چې ماشوم بار بار سوی تغذیه کې یاده چې ډاکټر ته مور بیا یې پلار بیا یې دایره ولی بیا مغه مخکینی پریکټیس نو ته ادامه ورکوي، ماشوم بیا سوی تغذیه کې علت داره چې ماشوم نه کافی اندازه مراقبت نکیږي. نو دا ډیره مهمه موضوع ده چې مایند باید په فکر کې ولري چې ماشوم غټول خصوصا تر دوه کالو پورې چې دغه مونږ دته تلایی هغه وی زمان وایو یا په حساب د فرصتونو درې چورته ویلې شولته درې چې ماشوم د غوند عمر نیمای قدل ته وباسي. نو ما مینده ته په کار نه چې مراقبت زیات کی، خصوصا غذا ته متوجه اوسېږي، حداقل 15 تمه غذا ورته ورکی. ماشوم باید لوب نه راوګرځوي، د غذا په وخت ورته باید ډوډۍ ورکړ شي، ورته بلدا چې موهیت ورته پاک شي، لاسونه یې ومینځل شي، خوله یې ومینځل شي په منظم شکل باندې. نو دغه باید ماشوم په درست شکل باندې انکشاف وکړي، بل اخر به نمو وکړي او هغه وخت پر رسیدو سره چې دوه کاله دي په مغه اندازه کې خپل قد په حساب وستلې وي، خپل شپږ سانتي متر ته رسیدلې وي. بل خبره چې ډیره مهمه ده خپل زازي، اگر چې ماشوم تنه د قد غټوالی پکې تنه مهم نه دی ګولي، تر دوه کاله پورې ماشوم په فکری لحاظ باندې خصوصا د مغز انکشاف لحاظ د دوه کاله پورې مغز انکشاف کوي، انسان نه سره دوه کاله پورې انکشاف کوي. نو که چېرته دوه کاله پورې انکشاف وڅ کوي، انکشاف په غذایي موادو باندې کوي، په درست شکل باندې چې غذایي مواد ورته ورسیږي. نو اوس چې ماشوم ته ګوره که کافي اندازه غذایي مواد نه رسیږي، د دې په څنګه چې قط انکشاف نه کوي، مغز انکشاف نه کوي، چې ګوره موږ تاسو ټول نه مهمه د مغز انکشاف ته په یو ماشوم کې. نو کله چې ماشوم مغز انکشاف ونه کوي، نو په دې معنی باندې چې هغه بیا سبا نشي کولی چې په ښه شکل باندې مکتب ووایي، هغه سبا نشي کولی چې په ښه شکل باندې مدرسه ووایي، هغه سبا نشي کولی چې په ښه شکل باندې په ټولنه کې ځان مدغم کړي، د ټولنې د ټولو په حساب هغه نزاکتو باندې پوه شي، د ټولنې په خوی بوی باندې پوه شي. دا علت دی چې دغه په آینده کې د ماشوم لپاره غټ مشکلات پیدا
کړي. دې ته به هم راشو چې آیا پرته د ماشومانو نه غټان هم په سوی تغذیه باندې اخته کیږي او کنه، خصوصا هغه کسان چې د شپېتو څخه اوړي. ما خو چې اورېدلې دي وایي ډېری کسان دي چې بیا سوی تغذیه باندې اخته کیږي، آیا داسې هم دی؟
په سوی تغذیه باندې به زه به یو مورد درته ویم چې په سوی تغذیه باندې دوه کټګوري د خلکو مونږ په حساب د نفوسو مونږ ډېر زیات مستعد سوی تغذیه. یو ماشومان علت دادی چې هغوی د رشد په مرحله کې د غټېږي، کمه ذخیروي انرژي نه لري، باید هره ورځ یو څه ذخیره کړي ځان باندې وایي اضافه کړي، نو په دې خاطر زیات مستعد دي. بل هغه میندې چې هغه تی ورکوونکي میندې دي، شودي ورکوي ماشوم ته، او بل هغه چې میندې چې حامله میندې دي، دغه دوه نفوسو کټګوري چې دي زیات سوی تغذیه ته مستعد دي، ځکه هغه میندې هم چې دي هغوی هم یو بل ماشوم ته د خپل ځان په څنګ کې غذایي مواد ورکوي، ورته هغه د دوی د وجود نه تغذیه کیږي. نو په کار چې په زیات اندازه غذایي مواد واخلي نسبت ته هغه ښځو څخه میندو ته چې هغه حامله نه دي، تر څو وشکوله چې هم د خپل وجود ضرورتونه پوره کړي هم د ماشوم. خو هغه کسان چې د شپېتو نه بره دي یا په حساب لکه عمر زیاتېږي اخواته، هغه یو فیزیولوژیکه پروسه ده چې په زیاتو مواردو کې واقع کیږي چې بالاخره عضلات ذوبیږي او بالاخره په حساب لکه اړوکې ضعیفېږي، چې بیا هغه ته هلته موږ ځینې موارد ویلی شو چې باید پیشګیري یا جلوګیري وکړي د دې نه. خو زیات چې مستعد دي د سوی تغذیې لپاره، هغه دغه دوه کټګوري خلک دي چې حامله او امیدوارې میندې دي، او دوم هغه ماشومان چې عمر د 15 کلونه کم دی، دغه دوه کټګوري چې ډېر زیات نور کټګوري د سن چې دی هغه چون په حساب غټشي وي کسان دي، خصوصا هغه کسان چې اتلس نومر زیاتې نارینه وي یا هم په حساب غیر حامله ښځې شوي، نو دوی چون وجود جوړ شوی دی نور زیات انرژي ته ضرورت نه لري، نو په دې خاطر باندې زیات سوی تغذیې سره نه مواجهېږي. مګر په هغه حالت کې چې د غذایي موادو مطلق نشتون وي یا مثلا جنگ وي، ایمرجنسیان وي، په دغه حالت کې بیا غټان هم سوی تغذیه سره مواجه کیږي. خو په نورمال شکل باندې دغه دوه کټګوري ډېر زیات مواجه دي سوی تغذیه.
بله، ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مولوی موږ سره ونډه واخیسته. خو ان شاء الله چې په راتلونکو خبرونو کې هم پر همدې ته ورته نورو موضوعاتو باندې هم موږ سره په خبرونه کې اوسئ. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم.
مننه. یو موضوع زما دوه مشه ورور پښتنه وکړه چې لقد وزن باید څونه وي په دوه کالو کې. نو زه به دوی ته مې چې 12 کیلو وزن یو ماشوم باید وزن ولري چې کله سړي شي مېشته.
بله، ډیره زیاته مننه. ان شاء الله چې د غرور پښتنه هم حل شي. ووسی مننه کوم ډاکټر صاحب د تاسو نه. دوستانو د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د محمود مخ سره په خبرونه کې وانډه واخیسته او په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه وه چې پر همدې ځای پای ته رسیدي او موضوع هم ټاکلې وه سوی تغذیه چې ډیری کورنیو کې دغه ستونزې هم شته دي. نو تر بیا وبلې خبرونه چې زموږ سلزازه استاذرانه حضور ته حاضرېږم، تاسو په لویو سپیشلی الله سپارم، خاور از درته غواړم، تل خوشاله ارمه اوسې.
لشکرغاشر او جنونور ورسوالی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بچو په چیراګام او چین ولسوالی
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره